ساعت د ماسپښین 2 بجې شوې. قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانم په دې خبرونه کې د ازادي په چپو کې خبرونه وړاندې کیږي. لومړی د دې ساعت خبرونه واوري. ملګری ملتونه وایي تیر کال په افغانستان کې تر لس زره زیات ملکی افغانان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د پاکستان حکومت وایي پر جماعت الدعوت او فلاح انسانیت مؤسسې بندیزونه لګولي دي او د عراق د بیا رغونې لپاره د دېرش میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وشوه. د خبرونو تفصیل. ملګری ملتونه وایي په 2018 میلادي کال په افغانستان کې د جګړو له امله تر لسو زرو زیاتو ملکي وګړو ته مرژوبله اوښتې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یونما او د ملګرو ملتو د بشري حقونو د دفتر له لوري په کالني راپور کې چې نن خپور شوی، د وژل شویو ملکیانو شمیر 3438 او د ټپیانو شمیر 15 تنه شودل شوی دی. د راپور پر اساس که څه هم دا شمیرې د 2014 کال په پرتله په سلو کې نه کم دی، خو وایي چې په ځانمرګو چاودنو او نورو چاودنو کې ملکیانو ته مرشوبله زیاته شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي د انتحاري بریدونو له امله ملکیانو ته د اوښتې زیان په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه او وویل چې دې په ځانګړي ډول د خلکو د استوګنې په سیمو کې له توپیره پرته د ځان وژونکو حملو په ګډون د چاودیدونکو وسیلو کارولو ډیر خواشینی کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ماشومانو د ګزان یا پولیو د واکسین له روان بهیره په لسګونو زره ماشومان بې برخې شوي دي. د دې وزارت د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام مشر میوند احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر کلیو کې د نامنویو له امله واکسین نشي تطبیقولی.
په مجموعي توګه په ټول هیواد کې 15 دغه ماشومان دي چې عمر یې د 15 کال نه کم دی او بدبختانه دې واکسین ته
ډاکټر احمدزی همداراز وویل چې د غزنی په ناوه ولسوالۍ کې د واورو له امله کمپاین ځنډېدلی و چې نن به هلته ترسره شي او د فراه په خاک سفید ولسوالۍ کې وسلوالو د واکسین کوونکو واکسین او وسایل سوځولي دي. تمه ده چې راتلونکې اونۍ د پاکستان یو جګپوړی پلاوی د کډوالو پر مسئلې د خبرو لپاره کابل ته راشي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی پرون په کابل کې وویل چې له دې پاکستانی پلاوی سره به په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په اړه خبرې وکړي. له بلې خوا پرون په اسلام آباد کې د ناروی سفارت په کوربتوب د مرسته کوونکو هیوادونو سفیرانو او د نړیوالو ټولنو یو شمېر استازو غونډه وکړه. په دې ناسته کې چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل وال هم برخه اخیستې و د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو پر بهیر خبرې وشوې. په سمنګان ولایت کې د یو ماین په چاودنه کې دوه ملکیان وژل شوي او یو ټپي دی. په وژل شویو کې یو ماشوم دی. د سمنګان ولایت د امنیت قمندانۍ ویندوی منیر رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې ماین د یو تن چې محمد داوود نومیږي په میلمستون کې چاودلی دی. د ده په وینا شاید د دې حملې انګیزه شخصي دښمنی وي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې پر جماعت الدعوه ډلې او فلاح انسانیت مؤسسې بندیزونه لګولی دي. د پاکستان د واکمن مسلم لیگ ګوند ویاند صدیق فاروق پرون د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
کومې
تعلیمي او نورې ادارې چې دوی فعاله کړې وې حکومت د هغوی کنټرول په لاس کې واخیست، همداراز د هغوی پر بانکي حساب بندیز ولګید. ښاغلی فاروق زیاته کړه چې د نړیوالو فشارونو له امله دا بندیزونه لګولي دي. امریکایي چارواکي وایي هغه پخوانی زده کوونکی یې نیولی دی چې لږ تر لږه ولس د کوونکي او لویانې په فلوریدا ایالت کې پرون ووژل. 19 کلن نیکولاس کروز چې پخوا له ښوونځي ایستل شوی و پر خلکو له ډزو یو ساعت وروسته بې مقاومته ځان پولیسو ته تسلیم کړ. دا خبره د بروارد کاونټي د پولیسو مشر سکاټ اسرائیل پرون ناوخته په یوه خبري غونډه کې وکړه. د امریکا د خزانه یا مالیه وزیر سټیف منوچن وای د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په غچ کې پر یو شمېر روسی پانګوالو نوی بندیزونه لګوي. منوچن پرون چهارشنبه د امریکا د سنا جرګې مالی کمیټې ته په راپور کې وویل چې دوی پر دغو بندیزونو چټک کار کوي او په لنډ وخت کې به عملي کړي. په کووید کې د نړیوال کانفرنس پر خوالو د عراق د بیا رغونې لپاره د 1.5 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه. دا مرسته پرون اعلان شوه او عراقي چارواکو د 8.8 میلیارد ډالرو هیله لرله. د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم جعفری فرانس پرس خبري آژانس ته وویل دوی تمه لرله چې ډیر کومک به ورسره وشي. او د جنوبي افریقا ولسمشر جاکوب زوما د خپل ګوند د فشار له زیاتېدو وروسته استعفا وکړه. زوما 9 کاله د جنوبي افریقا مشر و. د نن په یوه تلویزیونی وینا کې وویل چې فورا استعفا کوي، خو د افریقا د ملي کانګرس ګوند له پریکړې سره موافق نه دی. د افریقا د ملي کانګرس ګوند 15 اویا کلن زوما ته ویلي و چې استعفا وکړي او کنه په پارلمان کې به د نه اعتماد رایه ورکړي. ټاکل شوې ده چې د افریقا د ملي کانګرس ګوند مرستیال رئیس د زوما ځای ونیسي.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
احمد شبری مزریف نظر سره د خبرونه وړاندې کوم. السلام علیکم. روانه اونۍ کابل د دولسو هیوادونو د امنیتي چارواکو او لوی درستیزانو کوربه و. د دې دوه ورځنۍ غونډې په اړه په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویاند ټام ګریس په ازادي راډیو ته وویل چې د ناست یو اصلي هدف په سیمه کې د ثبات تأمین و. دوی د مرکزی او جنوبی آسیا د هیوادونو او د امریکا لوړ پوړي پوځي مشران دلته په کابل کې د فبروري د میاشتې په 12 او 13 د دې لپاره په کنفرانس کې راټول شوي وو چې پر هغو امنیتي مسلو چې سیمه یې اغیزمنه کړې خبرې وکړي. د دې کنفرانس ګډون کوونکو پوځي چارواکو ته د دې زمینه برابره کړه چې د سیمه ییز امنیت او ثبات د ساتنې او ودې لپاره او همدارنګه په افغانستان کې د امنیت او دوامدارې سولې لپاره شته فرصتونه درک کړي. تر دې غونډې مخکې یو شمېر سیاسي کتونکو پر دې ټینګار کاوه چې د سیمې په کچه د یوې اجماع رامنځته کول ضروري دي تر څو په افغانستان کې امنیت تامین شي. په دې ډګر کې د افغانستان حکومت یو شمېر هڅې هم کړې دي او تمه ده چې په لنډ راتلونکي کې د کابل پروسې دوهمه غونډه هم په کابل کې جوړه شي. خو په پوځي ډګر کې د سیمې د هیوادو د چارواکو یو ځای کېدل نوې هڅه وه چې په کابل کې د امریکا د مرکزي قمندانۍ په نوښت رامنځته شوه. په افغانستان کې د سیاسي چارو ګڼ کارپوهان په دې باور دي که پر پاکستان د امریکا او ناټو له لورې فشارونه زیات شي نو په افغانستان کې به امنیت تأمین شي، خو ځینې کتونکي د اندېښنه لري چې اسلام آباد شي د امریکا فشارونه روسیې ته ورنږدې کړي. په تېر یو کال کې د پاکستان او روسیې روابط نږدې شوي هم دي. د پوځي چارو کتونکی جنرال عتیق الله امرخیل وای چې په کابل کې روانه اونۍ د لوی درستیزانو په غونډه کې په یو ډول د روسیې او پاکستان ترمنځ واټن رامنځته شو.
د منځنۍ آسیا هیوادونه د دې ګډون داسې معنا ورکوي چې د روسیې ګډون ده، ځکه دوی د دې تر تاثیر لاندې دي. کله چې د دې ګډون دلته اوس څه معنا د دې ده چې روسیه هم د دې نه زیات په تشویش کې ده، نو دوی به په یوه خوله په استعفا په یوه اتحاد په یوه اتفاق د تروریزم په مقابل کې مبارزه کوي او ګټ پاکستان په دې وخت کې له روسیې سره ځان نږدې کړی ده. خو په هر صورت روسیه به د دې ملاتړ د دې نه کوي چې دی د حامد تروریزم وي.
د کابل په دوه ورځنۍ غونډه کې له منځنۍ آسیا څخه د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان پوځي چارواکو برخه اخیستې وه. د پاکستان لوی درستیز هم په دې غونډه کې و. د ازادۍ په څپو کې دې پروګرام کې دا موضوع څېړو چې تر څه بریده په امنیتي برخه کې د سیمې هیوادونه همکاري سره کولی شي. نظر صاحب،
بله تشکر آقای شیبر. مهمانای محترم قدیشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای عبیدالله بارگزی رئیس کمیسیون سم شکایت ولسی جرگه، محترم آقای محمد یوسف امین زازه کارشناس مسائل نظامی و محترم آقای اسدالله وحیدی کارشناس مسائل سیاسی تشریف آوردن. فعلا در استودیو ما در کابل هستن، برشان خوش آمدید میگوییم.
بله در میلمانو هر کلی که هم نظر سب لمنه بورشد پوزی چارو کارپو شغل زازی تا چې موضوع کانفرنس او کانفرنس هم امنیتی وو. زازای صاحب، ستاسو په باور د کابل دغه دوه ورځنۍ غونډه، د امنیتي چارواکو دوه ورځنۍ غونډه تر څه بریده موافقه وه؟
مننه، سلامت اوسئ تاسې ته او نظر صاحب ته او د میز درانه میلمنو ته او د تاسې راډیو ټولو اوریدونکو ته خپلې نیکې ویلې احترامات وړاندې کوم. ګورې، واقعا دا غونډې هغه د نظامي په برخه کې یعنی ساری نه درلودو. اولینه غونډه وه چې د مرکزی آسیا هیوادونه او د امریکا په بلنی او د پاکستان د هغه هیواد چې موږ تر متضرر شوي او اوس نړیوال هم په تشویش کې دي، دا غونډه دلته په افغانستان کې دایره شوله. موږ ورته خوشبینه یو او موږ یې هرکلی کوو، مګم یو څه چې د امنیتي اړخه بس په کولی شو هغه صرف امنیتي برخه ده چې افغانستان په ټول د څلوېښتو کالو کې دلته ناخوالی، بریدونه، جګړه او قتل او بالاخره د هیواد حرانیدل. دغه مراکز معلوم دي، ځای معلوم دي، قصې معلومې دي. دغه نه نړیوال سترګې پټولی شي، نه سیمه ییز هیوادونه سترګې پټولی شي او نه د افغانستان خلک. زموږ هیله دا وه او دا ده چې بالاخره نړیوال او سیمه هیوادونه، پاکستان خصوصا، په دغه باید پوه شوي وي چې د افغانستان په حریم باندې تجاوز، د افغانستان په خلکو باندې تجاوز، دلته مرګ ژوبله او هغه هم د خپلو نامشروع اهدافو په خاطر پایلې نه تنها چې د افغانستان لپاره خطرناکې دي، بلکې خپله پاکستان او د سیمې هیوادو او بالاخره نړۍ ته خطرناکې دي. او دا حالت دغه دې ورسېدو او دا غږ مونږ تقریبا څلوېښت کال افغانانو دغه غږ اوچت کړی وو. بل مسله دا ده چې دام باید د یادونو بسو چې کوم مسایل چې په دغه اراضۍ کې، په دغه سیمې کې ناټو، امریکایان او د دوی دوستان ملګري په دغه څلوېښتو کالو کې کرلی دي، دوی مکلف دي، دوی مجبور دي، مکلف دي چې هغه کښت چې دوی کړی دی دوی باید بیرته خپله وریبي. باید دا هغه وخت کیدونکې دی چې اوس د سیمې هیوادو سره لکه تاسیس د مرکزی آسیا هیوادونه تاسیات کړل، دوی هم حق لري او د دوی تشویش هم پر ځای ده. خو حل څه ده؟ حل باید مشخص مسایل باید یاد شي. دغه جرأت باید د افغانستان حکومت په چارواکي کې باید اوسي.
بله، وبخښه، د حل پر موضوع به بیا د خبرونې په ترڅ کې خبرې وکړو چې څه وړاندیزونه تاسو لري. یو ځل به د غونډې په ارتباط باندې مسایل راوسپړو. نظر صاحب،
خب به هر حال ما کوشش میکنیم که با محترم جنرال صاحب آقای رادمنش از طریق تلفن تماس برقرار شود.
دفاع وزارت مرسل
بله، اگر اونا اشتراک کنه خوب میشه. خب حالا وحیدی صاحب، شما من حیث کارشناس اگر در مورد یک به عنوان مقدمه اگر چیز گفتنی دارین لطف کنین که باز از بارگ صاحب سوالا داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. زم په پایل کې تاسو ته په بس کې درنو ګډونوالو ته او د رادیو اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. زه فکر کوم چې دغه غونډه کې لکه یو نه وخت چې ځاځي صاحب ورته اشاره وکړه، دا ده چې په لومړي ځل دغه سی غونډې ته د منځنۍ آسیا د هیوادونو لوی درستیزان راځي او په دغه غونډه کې برخه اخلي. یو د وخت یا یو بدلون په دغه سی غونډو کې شته کنه؟ تر دې وړاندې موږ دغه سی غونډې د افغانستان، پاکستان، امریکای، د افغانستان، پاکستان، برتانیې، د افغانستان، پاکستان، ترکی او د توارت داسې غونډې شوې وي چې کومه مثبته پایله نه درلوده. اوس لشک پرته ستونزه هم دغه د جنوبي آسیا نه تر منځنۍ آسیا پورې چې دغه ټوله سیمه له ګواښ سره مخ ده، له ناامنۍ سره مخ ده. اوس خو یوازې افغانستان او د پاکستان یوه برخه ده پکې، یا د پاکستان تر کنټرول لاندې د افغانستان برخه دغه مسله کراګیر ده. مګر د دې ویره ډیره ده او په دې اړه تحلیلونه شته چې دغه نامنی به نورې سیمې ته هم غځیږي، په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا باس کیږي. د منځنۍ آسیا هیوادونه که بل ډول وایو، د روسیې تر سیوري لاندې د منځنۍ آسیا هیوادونه اندېښنه لري، ویره لري د افغانستان د نامنۍ په تړاو، د افغانستان د جګړې په تړاو او دغه په دې اړه چې ګواکي د دغه نامنې هدف منځنۍ اسیا د دغه هیوادونو ته نامنې او روانه ده، که څه هم دغه هیوادونه په دې تړاو ډیر واضح څه نه لري یا ډیر واضح څه نه وایي، مګر روسیا د روسیا استازي د روسیې سفیر کابل کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي وخت ناوخت په دې تړاو ډیر روښانه او ډیر څرګند دریځ لري. په دې اړه وایي چې ګواکي په افغانستان کې په ځانګړي ډول د افغانستان په شمال کې چې کومه نامنی روانه ده، د دې هدف منځنۍ اسیا ده، غواړي هلته نامنی انتقال شي. دا یو جدي بحث شته اوس چې دغه هیوادونو د منځنۍ اسیا هیوادونو افغانستان او پاکستان نظامي چارواکي د امریکایي نظامي چارواکو په قربتوب راټولېږي بس کوي. دې مسلې ته باید وکتل شي چې آیا هدف یو دی، آیا هغه څه چې افغانستان غواړي، پاکستان غواړي او د منځنۍ اسیا هیوادونه غواړي، په ځانګړي ډول امریکایان غواړي، دا یو هدف دی کنه؟ آیا رښتیا ټول اړخونه د امن او ثبات لپاره کار کوي کې نه کوي؟
بله، وحید
صاحب، هدف رښتیا د دغه هیوادونو هدف امن او ثبات وي نو بیا سړی کېدلی شي دغه غونډې ته هیله من شي، مګر داسې نه ښکارېږي چې لا د منځنۍ اسیا هیوادونه افغانستان، پاکستان او امریکایان په افغانستان کې یا په سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو واحد دریځ ولري.
بله، مننه وحید صاحب. بیا به هم ستاسو همدې خبرو ته وروسته ادامه ورکړي. تاسو دې خبرو ته د افغانستان د ملي دفاع د وزارت مرستیال ویاند جنرال رادمنش له کابل په ټلیفون را سره ده. جنرال صاحب، خبرونه ته شرغلی د لوی درستیزانو د غونډې په ارتباط په کابل کې دفاع وزارت څه وایي؟ آیا دفاع وزارت ورته خوشبینه ده وروسته له دې چې غونډه پای ته ورسېده او اعلامیه هم تقریبا خپره شوه؟
خب، افغانستان کې د سینکام په بلنه د لوی درستیزانو جلسې دو ورځې دوام وموند او په آخر کې د دوی اصلی هدف دا و چې د تروریزم او د مخدره موادو په مقابل کې باید دوی په ګډه سره اجراءات وکړي. د دغه دوه موضوع په مقابل کې په وریا توګه په ښه توګه ودرېږي او د افغانستان او منطقې لپاره د صلح په مورد چې مخکې هم ایالات متحده امریکا او همدارنګه ناتو، پاکستان او ټول حق هیوادونو سي په منطقه کې د تروریزم له تهدیداتونه نگرانی او ګواښونه رامنځته کیږي، باید په ښه توګه په وریا توګه په اصولي توګه ودرېږي او د دغه دوه مسلې په مقابل کې خپل ورتیا وښيي. پاکستان هم خپل آمادګي ګانې نیولې او د آسیا میانه ټول هغه هیوادونه سي د تروریزم له کبله ځینې ګواښونه تر اوسه رامنځته شوي ده، دوی هم د دې په مقابل کې خپل ورتیا ښیي. او افغانستان ته خو موږ همیشه د تروریزم په مقابل کې جنګیږو او خپل ظرفیتونه د سولې لپاره او د تروریزم د ځپلو لپاره خپلې آمادګۍ لرو او د مونږ عملیات هر ورځ د دې دوی موضوع په مقابل کې روانه دي.
بله، امینج راتمنش صاحب. بله راتمنش صاحب، تشکر از معلوماتتون. با اجازه بارگزای صاحب، از راتمنش صاحب یک سوال مام دارم. همینجا یک موضوع رو من به توجه مجلب کرد، روسیه چرا به این دعوت نشده؟ یا ما اشتباه میکنم؟ طرف روسیه بسیار زیاد مهم است، برای اینکه اگر از تاجیکستان و ترکمنستان و ازبکستان و قزاقستان و قرغستان اگر ما صحبت میکنیم، اونا بدون مشوره با روسیه هیچ کارم نمیتونن بکنن. قسمی به نظر بسیاری از متخصصین، یعنی اونا به یکی دیگه از مسابق یک گره خوردن. روسیه بود نبود، اگر نبود سببش چی است؟ نظرتان بگیره.
خب، این دعوت از طرف سینکام شده بود و در افغانستان دو روزی ادامه پیدا کرد و راستی هم که کشورهای منطقه خصوصا روسیه و چین مهم است، ولی اینها قبلا هم در مورد مبارزه علیه تروریسم آمادگی های خود اعلان کرده بودند، اما مهم ای بود که باید کشورهایی که تماس داره و سرحدات افغانستان و کشورهایی که واقعا در مبارزه علیه تروریسم همیشه شعار میتند، اینها در اینجا حضور داشتند و ایالات متحده امریکا هم از اینها دعوت کرده بود. خب به هر صورتش ممکن در آینده ها از کشورهای دیگه هم دعوت های صورت بگیره، جلسات و ملاقات های باشه، اما خوشبینی افغانستان دی هست که تعداد زیادی از لیدرسیزان در اینجا تعهد کردن که ما در مبارزه علیه تروریسم با افغانستان و منطقه همکاری میکنیم. اما ما باید انتظار این رو بکشیم که چطور در آینده این جلسه امو محصولش چی خواهد بود. آیا واقعا پاکستان در مبارزه علیه تروریسم عملا اجراد میکنه یا مانند سابق فقط در امی شعارها و قطعنامه ها بسنده میکنه؟
تشکر،
لازم داره که ما بره. انتظار بکشیم.
راتمن صاحب تشکر. خب بارگزم صاحب محترم تشکر از با صبر و حوصله که موضوعات شنیدین. شما چی فکر میکنین در بین مردم افغانستان اوی جلسات قدر خاطره خوب و قدر زیاد نیست؟ بعد از اینکه از این کنفرانس بن که شروع شد تا حال کنفرانس مگم گپای روز به روز وضعی که خوب شده، بسیاری مسائل خراب شده میره، مخصوصا جنجالای موقت پاکستان و همسایه یا صاحب. نظر شما را در مورد بگیریم، تا چه حد امیدوار هستین شما سوین بار؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نظر صاحب او زما سره په میز کې زازی صاحب، واحدی صاحب او استاسی در رادیو ټولو تخنیکی همکارانو ته، استاسی در رادیو ټولو اوریدونکو ته، د افغانستان په داخل او خارج کې زما ورونو خوندو ته خپل سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. په دې کې هیڅ شک نسته، لکه څنګه چې ورته هم دوستانو اشاره وکړه، خصوصا تا هغه په اصطلاح د نخې منځ وویشتئ، د بن د کنفرانس سره شروع تر اوسه پورې هر څه کنفرانسونه او دغه سکونډې چې جوړې شوي دي د افغانستان دپاره، دا د کاغذه پر مخ باندې یو یادداشت پاتې سوی دی. عملا کار تر اوسه هغه څه چې د افغانستان د خلکو ورته تمې، هغه څه چې د دې ملت، د دې شهید پروار ملت، د دې دردېدلي او ځورېدلي ملت ورته تمې، هغه څه تر اوسه نه ترسره کیږي. اوس هم زما په فکر دوه بعد لري دغه کنفرانس. یو خدا چې روسان باید حتمن وای، تر اوسه پورې داسې ترسترګو کیږي چې د افغانستان د امنیت لپاره روسان او امریکایان یو واحد ستراتیژي نه لري تر اوسه پورې، او دی یو واحد نظر هم نه لري تر اوسه پورې، هم د دې نظرونه متضاد دي. وخت چې د روس او د امریکا په نظر کې فرق کی، نو بیا د منځنی اسیا د دولتو لوی درستیزان فکر نه کوم چې د دې هر څه وادي چوکی چې هغه بزمو د پاره ډيري د باور وړ وي. بل خبره دا ده، بل هغه مثبت اړخ د قضیه په د اخر شپه ورځ کې چې څومره ته ګورو، الاقل دنیاوال دې ته متوجه شو چې دا 40 کلنه بدبختی ولی افغانانو ته متوجه ده. د کوم خاصه یو شی خو دی باید په دې پوسی، هغه وخت چې روسانو شوروي اتحاد د وخت د افغانستان پر خوره باندې نظامی یرغل وکي، هغه وخت ټول دنیا په اتفاق د افغانانو سره په څنګ کې ودرېدل، خو افغانانو دغه تور او شهامت وکي چې روسان پر ګوندو او د دې خاورې وېستل. اما اوس تر هغه به تر حالات دی، اوس بین المللي تروریزم دلته د افغانستان سره، منځنی اسیا او د منځنی اسیا سره ابر قدرتونه هم غواشي. دی باید دا فکر وکړي چې دغه سپه دستجمی چین، روس، امریکا، د دې سره په څنګ کې هند، پاکستان، ایران، د منځنی اسیا دولتونه دغه و پهمه منځنی اسیا، لکه چې ورته شاعر علامه اقبال اشاره کړې ده چې یو پای کړ دی د انسان په یو وجود کې، کچيري یو عضو په درد سي او هغه مرض آیسته آیسته نور بدن ته هم سرایت کوي، کوي قیانه سي. که دغه تروریستي ډلې په افغانستان کې دغه رشد وکړي ډیر سي، یعنی دنیا باید په دې پوس. یو خو د طالب مسله ده، طالب خو افغاني فدیده ده، هغه یو تپلسوي جنگ دي. زما په فکر هم طالب مجبور کړل سوی دی، راکش کړل سوی دی دا جنگ ته، او هم زموږ پر دغه مظلوم ملت او دولت او نظام باندې دا جنگ تپل سوی دی. بل مسله چې 22 تروریستي ډلې ټول دنیا وسمنی چې په افغانستان کې دي، شه دا 22 نور څوک دي، دا چې غواړي په افغانستان کې، د دې د پاره دی باید دا سوچ وکړي، دا به اخر چین ته ځي، خپل کورو ته، دا به اخر هند ته ځي، دا به اخر روس ته ځي، منځنی اسیا ته ځي، دا به یو چداد ایران ته ځي، هر یو به خپل کور ته بیا ځي، هغه کور به یا خرابي یا بلته د قدرت لپاره نه دی. مخکې د دې چې دی هم دغه داسې ټوک ټوک او خراب سي لکه افغانستان چې تباه شوی دی. باید د افغانستان د پاره د سرتاسري صلح او امنیت په ګردو په صداقت په ګډه کار وکړي. بل هغه څه چې زما د پاره لږ یعنې د 15% د قناعت وړ دي، دا 40 کاله چې زموږ خلکو او زموږ حکومتو خصوصا په دې اخیرو 14 کالو کې هر څه دا د فریاد کړی دي. دنیا داسې نه وي لکه چې ټول دنیا پاکستان ته نیغ په نیغ مخامخ وای چې دغه ته تروریزم تمویلې دي، ته یا شوی با تور کې پټنځایونه ستا سره دي، د دې سره نظامی او مالی او سیاسي کومک دغه د افغانستان د پاره په دی او اخیرو کې یو قسم لاستراوند خدا چې دنیا په دې قانې کړل سوله چې د کوم ځای سره تروریستان روزل کیږي او د کوم ځای سره ترازی، او دنیا په دې باید پوسی چې آیا د افغانستان کې جنگیږي دا ټول تروریستان دي. په دې فرق لري اول دوم دریم پنځم په دې کې د خلک همسته چې هغه مجبور کړ سوي دي، هغه د دې جامعې یو جز دی. اگر چې تاسو اوس فکر وکړو چې زما د بابا چان طالبانو په شهادت رسول تاسو په خبر یاست او نور مشکلات هم ورسره لرم، اما په مجموع کې طالبان افغانان دي. زه هیڅ وخت نه سمول چې طالبان دي ټول یا ووجل سي یا دي فرار سي یا دي.
خب بیا یک موضوع جالب از بارجای صاحب محترم، بله د این مورد باز هم صحبت میکنیم. ویدی صاحب قبل از اینکه به شنوندای عزیز بریم نظر شما را بگیریم، صاحب این طالبات این روزا میگن ما کت امریکا میخواییم صلح بکنیم و امریکا میگه برادر ما کتو صلح نمیکنیم و این مسائل عجیب و غریب موضوعات هست. در این مورد هم اگر چیز گفتنی دارین بگوین که باز نظر مردم را میگیریم صاحب.
خب د طالبانو دا نظر نه وای نه دی چې موږ له امریکا سره خبرې کوو. طالبانو له پخوا ویلي چې موږ له امریکایانو سره خبرې کوو، خو د امریکایان دي چې له طالبانو سره خبرې نه کوي. او د دې لپاره دلایل هم شته. نړۍ که اوسنۍ نړۍ سړی یو کلی فرض کړي، په دې کلی کې یو خان دی او دا خان امریکایان دي. اوس په دې کلی کې یو غریب سړی را پاڅېدلی، خان ته مزاحمت کوي چې که مقایسه کو طالبانو سره. اوس د غریب سړی وایي چې خان د ما سره خبرې وکړي، خان وایي چې که زه تا سره خبرې کوم خو زما حیثیت ټیټیږي. نو هغه څنګه کې د هغه بل همسایه چې د هغه بل غریب سره خبرې وکړه، ځکه ستا تاسو دواړو سویه یو ډول ده. د امریکایانو نظر دا دی په ټینګار ده وایي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي، موږ له طالبانو سره خبرې نه کوو. که څه هم د زما معلومات دا دي چې د طالبانو او امریکایان ترمنځ هم په استخباراتي کچه هم په سیاسي کچه تماسونه شته، وخت ناوخت خبرې کوي، مذاکرات کوي، حتی لیدنې کوي، د شان شته. مګر دا چې د سولې مخامخ خبرې وکړي، امریکایان کله هم له طالبانو سره خبرو ته نه حاضرېږي، ځکه چې دا نو لکه مخکې مې چې ویل د کلي خان راځي، د کلي او له غریب سره خبرې کوي، امریکا د خپل حیثیت ته زیان ګڼي. د طالبانو دا خبر دا غوښتنه پخوا هم وه، له دې وروسته به هم وي، خو امریکا ټینګار کوي چې نه زموږ پر ځای له افغان حکومت سره خبرې وکړي، ځکه د افغانستان حکومت مشروع حکومت دی. طالبان بیا د دې لپاره چې که چیرې د حکومت سره خبرې کوي، فکر کوي چې موږ له حکومت سره خبرې وکړي، معنا یې دا ده چې موږ حکومت د یو رسمي دولت په توګه په رسمیت وپیژن. په دې خاطر زموږ جګړه چې ده یا زموږ مبارزه چې ده دا بغاوت ګڼل کیږي. طالبان هم د دې مسلې دوه اړخونو ته متوجه دي او استدلال یې دغه دی. په دې خاطر ټینګار کوي چې نه موږ له حکومت سره نه ګواکي امریکانو سره خبرې کوي، امریکان نه حاضرېږي. زه فکر کوم چې په دې کې نوې څه نشته، نوې خبره نشته. البته د وروستۍ لیکم چې دی لکوم امریکایي سناتور څخه چې غوښتنه کړې، هغه امریکایي سناتور خپله د جګړې مخالف دی او تحقیقاتي مرکز لري چې هغه وخت نا وخت په دې تړاو د جګړې ضد خبرې کوي. له هغه نه یې غوښتنه کړې چې ګواکې راډي شي او له طالبانو سره خبرې وکړي. زه فکر نه کوم چې په دې دریځ کې نوې څه موږ وګورو. پخوانی دریځ دی، نه امریکایان له خپل موقف څخه تر اوسه تیر شوي او نه هم طالبان له خپل
دریځ. پخوانی دریځ دی او د 1990 کلونو د لومړیو وختونو دریځ دی چې په هغه وخت کې به د مجاهدینو ځینو مشرانو ویل چې د ډاکټر نجیب له حکومت سره خبرې نه کوو، ځکه چې دا لاسپوڅی حکومت دی. او بیا وروسته چې کله دوی کابل ته ننوتل، د ډاکټر نجیب د حکومت نیم پوځي جنرالان یو خواته ولاړل، نیمې بلې خواته ولاړل، او وروسته بیا ائتلاف هم سره کوو. خو په هر حال په روانه خبرونه کې په افغانستان کې د لوی درستیزانو د غونډې په ارتباط بحث لرو. په کابل کې روانه اونۍ د 12 هیوادونو د امنیتي چارواکو او لوی درستیزانو غونډه وه. نظر صاحب
شنونده عزیز، فرصت بدیم کنا چی میگن. ما یک اعلان کوتاه داریم، با شماره تلفن بشان میگیم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماره تلفن ما 0799 203-540 و 0700-822-755 و شماره بین المللی ما 00-4202-2112-4501.
دا شپیره بزه هم تکرار کم 0-209-203-540 بلا شمیره دا 0-209-202-255 نریوال شمیره دا 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-0-5-0-1. اوریدون کو تا بمخه کو یا اوریدون که پا تلیفون را سره دا یا زاریب سپو که پروگرام ده؟
سلام علیکم سیبر 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 غریب نظر تو مہمانوں کو میں کی ہیلو سلام علیکم وران دے تو
تشکر
محمد اخون زادہ دے کلاکانو
مہربانی اخون زادہ
زہ وان کی نامن کو پس من گور دی یو دے کی دا ہون دے واغا دے مختم غے مہمان ویلی شو وی غریب نظر تے بر اشارہ وکلا کی دول کام پراس نہ واخر دول دی کو کم پاسی نہ کی یا نہیں پیاو من کی کار وکے دغه ار ولایت یو چې څنګه دې ناشتنګري د ار ولایت دا مخه دا ګوره باندې افغاني ټول نه هغه تخصیص کوي باندې افغاني روغه کوي دا ټول یو ځای یو لکه په افغاني چې دا ځای طالبانو ته چې حکومت هم کوي دا ځای په مشاق زمان الحمدلله د خدای په قانون سره دا ټول راځي او که تاسو د ورس له ټول افغاني ریسی من کسول امرا که دوری دلاز افر من در حال ده دوری براز خدا شتاق تندیس مرد ده دون ملک سر اغلی جنگ تیشاب تاریبان اغلو ده ده خود پر پایی دوری سیدی بلدی ده مرد وقت نرائیش اده
من نه اخون زاده سب
منو نظر پی غوارم
بله من نه اخون زاده سب بلاوری دون کتاب مخکو ازاریب سپوکی پروگرام ده
سلام جناب محترم آقای شبر محترم آقای نظر مهمانان شما رو سلام دارم
اخترشم خوش آمدیم بفرمایید
لطف میکنین شما صحت سلامت باشین خدمت شما عرض بکنم جناب محترم که اصلا هدف به این نخواد باشه که بخواین تروریسم را قطع بکنن چرا امروز اسناد شواهد کلی ثابت میسازه که پاکستان تروریسم را تربیه میکنه تا بسیج میکنه و به کشورهای مثل افغانستان همسایشان ارسال میکنه هدفی است که در گذشته ها هم گفته شده که گویا افراطیت و تروریسم از طرف خود نیروهای از خود امریکا بر قدرت هایی که در این مورد شامل هستند اینا تربیه میکنن و اینا از اینمی جنگ و از اینمی افراطیت نفع میبرن تعداد افراطیون در ارگان های دولتی افغانستان ماشخور خود ساختن اگر هدفی باشه خونه را باید از بنیاد قطع بکنن چون این چیزی هدف نیست اما سوالی که پیشتر شما هم از این مورد کردین که بر ما گنجایش نبود اما بان هم تکرار میکنم که تماما کشورهای آسیای میانه که بگویم یا کشورهای جهان سه اینا در پیمان نظامی با ماسکو شامل هستند اینا خود تصمیم گیرنده نیستند فقط اینا روی قفه روی به حساب او هستند اینا نمیتونن تصمیم بگیرن و نمیتونن بر خود این موضوع را تعیین بکنن که صلاحیت خودشان بالاتر است بنان در اینجا کشورهایی که تصمیم گیرنده در امور تروریسم باید شامل شوند ترور و تروریسم در نهایت هدفشان رسیدن به چاهای نفت است و همچنان معادن گاز و دیگه موادهایی که به ضرورتشان است فقط تروریسم را اینا یک سپر برای خود ساختن و از این همیا و افراطیت از هر دو اینا نفع میبرن نظرشان ها میخواییم از میمانان
تشکر اختریسه بله
بلاوریدون که تا مخه که و از ریب سپوک پروگرام ده
بله بفهمین
مهربانی
بله سیب شما صحبت کنین که
داوریدون که خبری نکوی فکر کنم آواز من آوری بلا آوریدون که برا واخل از عریب سپوک پروگرام ده
بله بفهم
تاسو پلند کس
بله صحبت نمی کنن خب به میمانو مراجع کنیم اگر بله. صحبت نمی کنن
سلام. سلام علیکم
و علیکم السلام مهربانی سیب
خیرت تا جوڑیت خیره
و خیرتی لطف کنین سوال تانا
بس خیر یو دا پښتنه کله مېرمنو چې په دې ډول ترګری چې وی او ترګری د پلان د ترګری څوک راولي او چاروانه کړی دا او څوک غواړي او له دې مېرمنو چې زما د خوښ د ستاسي الحمدلله مسلمانی تاسي اول مطالعه کړی شریف وکي دا تاسي دا فیصله وکي چې موږ له چا سره کومک کو او له موږ سره څوک کومک
بله
تشکر
بس ملمنو تبا مخکو ملمنو تبا مخکو
من سیب محترم اگر سوالا رو یاد داشت کردین خلاصه خلاصه جواب را کنین سیب راتمنی سیب بله
خب شما شاهد هستین که در از بون اول تا اکنون جلسات بسیار زیاده داشت شده، ولی در هر جلسه اهمیت خود داشته و ما بنا به اهمیت زود سوردای هم داریم، ولی اگر هیچ جلسه نشه خود هیچ دستاورد نداره. بنان جلسات تاثیرات خود داره و بالاخره مثلا در آخرین جلسه کلوی در سیزا در اینجا با هم ششتند، همه رو بروی هم دیگر گفتند که مبارزه علیه تروریسم و مواد مخدر یک ضرورت است و تروریست مانند اجراهایی هست که با هیچ دولت و هیچ سرزمین او ترحم نمی کنه، بلکه به کشتن مردم و منابعی که در هر جامعه هست دست می زنه. بنان باید بر علیه ازی مبارزه شده و یقینم که این جلسه ما فکر میکنم اهمیتش دیگه هست که لوی درسیز پاکستان در روی اشتراک داشت و خودش همه مسائل رشنید و بالاخره اینها اقرار کردن که باید در مبارزه علیه تروریسم از اقدامات خوبی باید در آینده صورت بگیره و این اقدامات تا بتوانه صلح را در منطقه به وجود بیاره. شما میدانید که از اول تا حال دولت ها و دولت ما و ایالات متحده امریکا همه به خاطر این که صلح در منطقه به وجود بیاید برای پاکستان پیشنهادات و نظریات را دادن، اما استخبارات پاکستان و نظامی های پاکستان همه وقت تعهداتی دادن، گپای زدن، اما عملی نکردن و بالاخره شما دیدین که استراتژی ایالات متحده امریکا بر علیه تروریسم در منطقه اعلام شد و اکنون هم شما میدانید در افغانستان در مبارزه علیه تروریسم از ظرفیت هایی که ما داریم و ظرفیت های هوایی ایالات متحده امریکا استفاده میشه و کشورهای آسیای میانه هم از این وضعیت که فعلا به وجود آمده اونها راضی هستند. منتها ما باید ببینیم که پاکستان در آینده با در نظر داشت این استراتژی ها، با در نظر داشت این فشارهایی که میاد، با در نظر داشت وضعیتی که در کشور خودش هم به وجود آمده و گاه ناگاه در اونجا هم مسائل رخ میده که مردمش در این عرصه تهدیدات را از نزدیک مشاهده میکنن. بنابراین من به این نظر هستم که این جلسات خوب بوده و این جلسه هم چون روبروی هم دیگر مسائل را بحث کردن ممکن تاثیرات خوبی در آینده داشته باشه و دولت جمهوری اسلامی افغانستان مسئولیت های خود در برابر تروریسم و مواد مخدر انجام میده. شما دیدین که ما 22 فابریکه مواد مخدر در منطقه موساقله و باغران با حمایت هوایی ایالات متحده امریکا از بین بردن و همینطور در بدخشان، در فاریاب، در ننگرهار و در مناطق دیگه مثل فرا و اینها همه فعالیت ها ادامه داره. امیدواری ما و تصمیم ما در افغانستان این هست که باید در مبارزه علیه تروریسم از ظرفیت هایی که ما دارن استفاده بکنین و امیدوار هستیم و هم مصمم هستیم که در آینده موفقیت و مردم افغانستان خواهد.
همینجا رادمنش محترم،
طالبا چی میکنن چی میخوان؟
راتمن سه محترم یک اسکلاس میگه اگر جوان میکشی بکشی من تا عقش نخو امیرم باید ما شما اقرار کنیم در سالهای اخیر در سایه سیاست فشار بالای پاکستان بسیار موفقیت‌های زیاد نصیب سیاست مدارای افغانستان شد، او را باید انکار نکنیم من تا به نتایجی که ما میخواییم منوز نرسیم. راتمن سه محترم موضوع را که در ایسا میگیم یک امانگی بین نظامی ها و سیاسی ها بخیرم در افغانستان بکار است که مسائل سیاسی هم قدر که فشار باید زیاد شوه در مورد نظامیان برشان مثلا چیزایی که مورد ضرورتشان است اونا باید تأمین شوه که اگر و مواد پیشرفته نداشته باشن نمیتونن در ساحه بسلا دشمن شکست بتن. از این خاطر شما چی توقع دارین چطور یک اماهنگی بین نظامی ها و غیر نظامی ها سیاسی ها و کنفرانس های بین المللی شوه؟ از گپ زیاد تر یک کمه که نقطه را برنم بد نخواست شد نیست.
ما تحت رهبری قماندانی اعلی قوای مسلح مسئولیت های خود ادا میکنیم. یقینا مردم افغانستان که در یک وحدت عام و تام در برابر دشمنای خود ایستاد نشوند، یقینا که این پروسه مبارزه علیه تروریسم بسیار ادامه پیدا خواهد کرد. یقینا که امو گپی که شما زدین، سیاست مدارها و نظامی ها باید در مبارزه علیه همه نابرابری هایی که در افغانستان به وجود آمده و به وجود میاد دارای این موقف باشن و این موقف میتونه اینا رو به موفقیت برسانه. ولی تا جایی که به نیروهای دفاعی افغانستان ارتباط داره، ما با پلیس، با امنیت ملی و همچنان قماندانی آر اس یا حمایت قاطع، ما با یک هماهنگی در مبارزه علیه همی دو موضوعی که در جلسه لوی درسیزه ها هم طرح شده، ما فعالیت های خود منسجم ساختین و هر روز ادامه داره. مبارزه علیه تروریسم هم ادامه داره و مبارزه علیه فابریکه های مواد مخدر که یگانه راه تمویل تروریست ها هست و هم ادامه داره. و یقینا که همی فرزندهایی که در افغانستان به خاطر همی مسائل قربانی میدن، همه از همی سیاست مدارها و از همی مردم و از همی جامعه ما هستن و فرزندهای ازی هستن، و باید هم این فرزندها خود حمایت بکنن تا ما بتوانیم برای صلحی که همیشه آرزوی مردم افغانستان بوده و ما هم قلب ما به خاطر صلح همیشه تپش میکنه، ما را همکاری بکنن. و این همکاری میتوانه در همه عرصه ها مفید باشد، چنانچه تا اکنون ما در فاریاب، در سرپل، در کندوز، در بدخشان، ننگرهار، هلمند، غزنی، پکتیا، پکتیکا و همچنان در فرا و هلمند ما تأثیر از این همکاری ها را دیدیم و این همکاری ها باعث این شده که فرزندانشان در مبارزه علیه تروریسم از ظرفیت های خود به شکل خوبش استفاده بکنند. و ما امیدوار هستیم که کشور همسایه ما یعنی پاکستان هم بدانه که بدون صلح در منطقه و افغانستان، صلح در پاکستان هم به وجود نخواهد آمد. و منطقه اگر همیشه به اضطراب باشه، یقینا که پیشرفت و مسیر انکشاف هم در این کشورها، چون همه با هم ارتباط دارن، با مشکلات مواجه خواهد شد.
بله، محترم جنرال محمد راتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، بسیار تشکر از اشتراکتان. از شما خداحافظی میکنیم، گفتن که جای دیگه کار دارید.
بله، جنرال صاحب، مننه. دی یو شمیر هغه اوریدونکو پیغامونه ول تاسو سره شریک کړو چې د ازادي راډیو د فیسبوک له لارې له موږ سره شریک کړی دی. ګلمیران عثمان خیل کې غونډه ډیره شوې دي، خو نتیجه معلومه نه ده. د بیا وړاندل کې دا ځل هم کومه نتیجه غونډه نه لري، ځکه چې پاکستان نه غواړي یو پرمختللی او باثباته افغانستان په گاونډ کې ولري. فیض الله نور فیضان له خوست لیکي کومه د لویو درسیزانو غونډه چې کابل کوربه و، د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو لپاره یو مهم چانس و. احمد شاه خاکسار لیکي باد له سلامه کسل غونډې هم وسی چې پاکستان پکې وي کومه لاسته راوړنه به ونه لري. حزب الله مشال لیکي دا غونډې ډېرې شوې، د پاکستان نوره مشتمله له پاکستانه نشته، ځکه چې په کومه غونډه کې پاکستان ګډون کوي هغه غونډه بې نتیجې ده. او یو شمېر نور اوریدونکو د دری فیسبوک کې هم پیغامونه راڅخه کړي. نظر صاحب، زما مخې ته دا پڼه نه ده خلاصه، وروسته به ورسره شریک کړو.
بله، و هم اگر فرصت بخیر اون را میخوانیم. خب آل زازه صاحب، شما اگر بعضی از سوالا را یادداشت کرده باشین، مثلا یک شنونده ما از جرگه بین الافغانیا صحبت کردن، او را اگر کوتاه کوتاه جواب بدین زازه صاحب.
بله، ما در مباحثی که در رسانه دیگه داشته بام، بحث مذاکره یا صلح، ما تاکید به ای دارم که ای باید برای اقوام محترم افغانستان باید گذاشته شود. ما تا مثال هم دادیم، در بسیاری جاها ساختارهای مردمی از بین رفته، ولیکن در بسیاری جاها ساختارهای مردمی بجا ماندن. ما مثلا یک روز گفتم که امیر به سمت لوی پکتای ما اجازه بتن، ما امیر مدیریت کرده میتونیم و همکاری از دوستان لوی ننگرهار و لوی قندهار ما میتونیم که یک سازماندهی کنیم، یک مدیریت کنیم و یک شورای صلح واقعا مردمی را باید ما ایجاد کنیم. این صداها را ما داشتیم. متاسفانه که این صداها خاموش میمانه و کسی مو طرح و صدای ما را گوشم نمیگیرن. این بسیار موثر خواهد بود تا او که ایشورای سالی که خودشان دخیل جنگ بودن. یک مشکل بسیار اساسی را نظر صاحب ما بر شما بگویم صاحب. ببینین طالبا ادعا میکنن که خارجی ها امریکای ها کشور ما را اشغال کرده و جنگ علیه ازیا حق مشروعی ماست و ما بخاطر ازی می جنگیم. حکومت ادعا میکنن که نخیر، ما از افغانستان دفاع میکنیم، از مردم افغانستان دفاع میکنیم، شماها شما را خارجی ها و کشورهای همسایه ما تمویل و تجهیز میکنن، روان میکنن، مردم ما را میکشن و کشور ما را ویران میکنین. اینا میگن که ما برحق هستیم. اینجا یک باریکی داره. دوم، در داخل کشور ما عذابی که چشم همطور واز ماندن بر همسایا که چی وقت یک چیزی برشان میرسه، اونا ادعا میکنن که ما افغان نیستم، من نمیفهم، بر ما چوکی بتی و قدرت بتی و فلان چیز کو فلان چیز کو. خب هر کدامشان از مردم ادای مردم داره که ما مردم استاد است. عجیب است که هر دو جنا اشاره را به خارجی ها میکنن. اگر حکومت میگه پاکستان از خارجی است، اگر طالبان میگه خارجی است، پس یک بود اساسی جنگ افغانستان خارجی است. مگر می افغانایی که در داخل خوب میفهمند که وقتی که خارجی است همین جنگ که دو برادر هستیم افغان هستیم، به خاطر خارجی ها ما چرا باید بجنگیم؟ یک چیز باریکی زیاد داره که مربوط مردم افغانستان میشه، نه به خارجی ها، نه به امریکایی ها، نه به پاکستانی ها. و چیزی که در پهلوی ازی که اگر ما میخوایم که اضافه بسازم، تروریسم. ما همیشه گفتیم که همین نام تروریسم یعنی مبارزه علیه تروریسم دیگه از بین ببرین، بیاین یک نام یا یک جبهه یا یک ائتلاف به خاطر نظم و امنیت و ثبات منطقه و جهان یک جبهه را جور کنیم، یا یک آلی که آمدن امریکایی و امرای دوستا و خارجی و داخلی کلشان به خاطر نظم، مثلا در نظم و امنیت و ثبات منطقه بحث‌های بسیار فراخ میشن. مثلا من مثال میتونم که پاکستان تا جایی که ما اسناد داریم، شواهد داریم، در هر بحث پشت پرده امرای امریکا یا انگلیس ها، حتی با رئیس جمهورای ما، با بزرگای ما، مثلا دویرنده مطرح میسازن. ای آشکار نمیشه، ایره در مطبوعات مردم نمیگه، ایره رئیس جمهور ما که با دخانه شیش باز میگه که از ما ایره خواهش کرده بودن. خب همین بحث حقوقی است. بیاین خیلی می بحث حقوقی را چرا جامعه بین المللی نمیخواین در سطح جامعه بین المللی یا سطح منطقی میره مطرح بسازن که برادر پاکستان همین تو از افغان ها چی میخوایی؟ چی مشکل داری به افغان ها؟ یا مثلا مسئله ایران است، یا مثلا مسئله روس است، مثلا روسیه. امیال روسیه
ازازه سیب یک استاد بسیار بزرگ داشتیم، استاد میگفت که اگر در یک موضوع سه مثال بتین بسیار زیاد است، اگر یک مثال بتین یک کم میشه، دو مثال بد نیست. از او خاطر بسیار مثال هم نکردیم. ازازه سیب محترم، امی مسائل که شما میگین در هر مورد یوران باشه یا دیگه موضوعات باشه، اول شرط اساسی یا به نظر شما این است که در افغانستان خود رهبرا و ژورنالیستا و هر کس روشنفکرا اینا خودشون به یک نتیجه برسه؟ مثلا در 15 سال است که این برنامه پیش میبریم، هر متخصص و یا هر رهبر که در این برنامه آمدن، هیچ کدامشان که دو نفر با هم توافق ندارن. وقتی که در افغانستان دو نفر در یک موضوع توافق نتانه، این دنیا که ما چطور میتونه کمک کنه، یا پاکستان چطور کمک میتونه، یا دیگرا؟ از اون خاطر اول ما خود ما در بین خود یک ذره کنار نیاییم، گفته ایرانی ها جور نیاییم، سه به خلم گپا چندان نتیجه نخواهد داد. چی میگین زازه سه؟
ما کاملا مرشان موافق هستم. ببینیم بسیار موضوعات داغ دیگه هم وجود داره پلوی ازی. مثلا ما بر شما بگویم وزارت دفاع ما وظایف و مکلفیتاش مشخص است. چرا وزارت دفاع ما در جنگ علیه تروریسم بسیاری وقت تلفات میتاه و شکست میخوره و ناکام میمانه؟ علتش چی است؟ حکومتداری ضعیف محلی. ای باعث شده که اردوی ما در اونجا تلفات بته، اردوی ما در اونجا به حساب به اهداف خود درست نرسه. فساد در حکومت، امی دکانداران که سیاسی خودم میگیره، یعنی معاملات دکانداری، ای است که خنجر میزنه از پشت سر سرباز و افسر مرا. یعنی روحی و مورال اردوی ما، منصوبین اردوی ما را ضعیف میسازه. ما در یک بحثی که شما پیش یک چند هفته پیش هم شما داشتم، از وقتی که از برنامه شما برامدم بر ما تلفن آمد، بر ما اخطار داده میشد. لیکن ما امی رکت تمام ادارات امنیتی را ما شریک ساختم، لیکن هیچ اقدامی نشده که امی مرا اخطار کی میداد. ببینید اینجا یک ضعف است، یک ضعف مدیریتی است، یک ضعف یعنی معاملگری در مابین وزارت داخله و پلیس و اینا است. یعنی تنفیذ قانون، یعنی بله، قانون اینجا درست عملی نمیشه.
دل پاره چه بیرته خپل موضوع تراشو پدی که خوشک نشته چه په افغانستان که بعد ستونزوی و دا مشکلات وی، لیکن که چرته دی تراشو بیرته خپل موضوع لري ولاړ نشو د لوی درستیزانو غونډه ته کرا وګرځو. که څه هم په دې باندې انتقاد کیږي، مهربانی
زه هم دغه ته وایم، وخته چې ما په لوی درستیز په سطح باندې یا د نورو سیمه ایزو امنیتي ادارو په سطح باندې زه دغسې یو جنرال ولرم چې هغه په خاورې باندې مین، هغه په وطن مین وي، هغه تنظیمي نه وي، هغه خدای وپیژني، هغه قاطع وي، هغه جرأت ولري، خامخا د مذاکراتو په میز باندې تاثیر لري، مثبت تاثیر لري. هغه جنرالان هم پوهېږي چې ما سره څوک کینی، هغه وزیر د خارجه د نور هیوادو هم پوهېږي چې ما سره څوک کینی. و تاسې عادي درته ووایم، که تاسې یو جرګې ته ورځئ، په یغه جرګه کې د جګړهمار یو لوری تاسې پوهېږي چې سرټیټی ناست دی، یو غل ناست دی، خامخا هغه تاسې ته معلومیږي. هغه جرأت نه لري، پلار یې دومره جرأت نشي کولی چې هغه موضوعات ته هغه وکړي، اشاره وکړي. دا ډېره زیاته مهمه ده، خصوصا بیا امنیتي ادارو کې. زه په امنیتي ادارو کې موږ د وسلوال پوځ په ادارو کې هغه سې جنرالان باید ولرم چې د نورو لوی درستیزانو سکینی، دغه لوی درستیز باید بیگانه چې د سبا ته پروګرامي باید خوب ورکی، چې ما په مقابل کې دغه یو جنرال ما سره د افغانستان په یا د سیمې د امنیت په مورد باندې
بله مننه زازای صاحب. وحید صاحب کتا سو تراشو، او بیا هم د همدې لوی درستیزانو د غونډې په ارتباط څه فکر کوئ؟ په امنیتي کچه باندې دغه سې یو لوی او پراخه غونډه په کابل کې، آیا د افغانانو لپاره یو بریالیتوب نه دی؟
زه فکر نه کوم چې دا به کوم بریالیتوب وي، ځکه له دې غونډې یوه ورځ وړاندې د افغانستان حکومت وویل چې له پاکستان سره زموږ خبرې بې پایلې پای ته ورسېدي، موږ به په نوي دریځ په نوي د پاکستان سره په نوي تګلاره کار کوو. په سبا یې په کابل کې د پاکستان لوی درستیز ناست دی. په دې اساس زه فکر نه کوم چې دا د افغانستان لپاره کومه لاسته راوړنه وي. ګوي ولې واضح خبرې نه کوو
زموږ هدف یوازې باید پاکستان نه وي. په دې غونډه کې د ازبکستان چې په منځنۍ اسیا کې ډېر مهم هیواد دی، د هغوی استازي برخه درلوده، د قزاقستان استازي چې په منځنۍ اسیا کې ډېر مهم دی استازي برخه درلوده. که چیرته دغه هیوادونه افغانستان سره نږدې شي، همداراز ترکمنستان، تاجکستان، قرغزستان، نو خو دغه هیوادونه هم لکه څرنګه چې افغانستان ادعا لري چې پاکستان په افغانستان کې مداخله کوي، په پاکستان باندې فشار راوستی شي.
زه دا خبره کوم چې لومړی خو دغه هیوادونه په سیمه کې په ځنګړي ډول د افغانستان په سولې او ثبات او دغه راز د افغانستان په جګړه کې د افغانستان په نامنۍ کې کوم اساسي رول نه لري. تر دې برعکس دوی اندېښنه لري هغه څه چې افغانستان کې تیریږي. په ځنګړي ډول ما مخکې اشاره وکړه، د روسیې ځنګړي استازي رزي واضح وایي چې په افغانستان کې کومه نامنۍ روان ده، البته هغه طالبان نه ښیي، یاد ساتي، ځکه چې له طالبانو څخه یو ډول اطمینان ورته ورکړل شوی دی. هغه داعش ښیي چې ګواکې دا د امریکانو پروژه ده او منځنۍ اسیا ته نامنۍ پرې انتقالوي. په دوی ورځې وړاندې په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیس کی په د یو مرکه کړې وه، د ډېر واضح ویلي چې ملګرو ملتو ته رسمي دا خبره کړې وي، د افغانستان حکومت چارواکو سره هم شریکه کړې، د امریکانو سره هم شریکه کړې وي. په کابل کې مې د یو نامه مشر ته بیا بیا دا خبره کړې، اسناد مې ورته سپارلي چې په افغانستان کې ناپېژندل شوې الوتکې وسلوال لېږدي وي، هیڅوک نه حاضرېږي په دې تړاو ځواب ووایي. نو د دې معنا دا ده چې روسیه د روسیې لاندې د منځنۍ اسیا هیوادونه غوی حتی دا خو پریږدي چې په امریکایانو شک لري، د دوی په هدف او په نیت باندې شک لري، هغه د حتی د افغانستان په حکومت باندې شک لري. د ډاډمن نه دي چې ګواکې د افغانستان حکومت هغه څه چې منځنۍ اسیا ته د نامنۍ انتقال بلل کېږي د هغو مخه دي ونیسي، یا لږ تر لږه د افغانستان حکومت له دې سره موافق نه وي. په دې اساس ستونزې ډېرې زیاتې دي، یعنی دغسې نه ده لکه څنګه چې مخکې زموږ دفاع وزارت ویاند ورته اشاره وکړه. د پاکستان مسلې ته راګرځم، د پاکستان سره زموږ مشکل دا نه دی چې سوء تفاهم دی د خبرو له لارې حل کوو، یعنی مشکل دا نه دی چې ته پاکستان ته ورځې لکه زموږ امنیتي چارواکي چې لاړل چې ګواکې په کابل کې دغه وحشیانه برید چې وشو په دغه ځای کې د پاکستان په دغه سیمه کې له دغې مدرسې یا له دغه مرکز څخه پلان شوی و، دایي معلومات دی اسناد پاکستان تر دې پر موږ یعنی په دې مسله تر موږ ډېر ښه پوهېږي، حتی هغوی پکې دخیل دي، هغوی په پلان جوړونه کې مرسته کړې ده، تجهیزات ورته برابر کړي دي، روزلي دي، نو هغوی تر موږ ډېر ښه پوهېږي چې ترهګرو مرکزونه چیرته دي، چیرته روزل کېږي. په دې اساس د پاکستان سره زموږ مشکل بل دی، هغوی له وسلوالو د خپلو ستراتیژیک اهدافو لپاره استفاده کوي، یعنی کوم سوء تفاهم نشته چې موږ د خبرو له لارې حل کړو. په دې اساس هماغه اساسي بحث چې پاکستان باید له واقعي فشار سره مخ شي، موږ هغه ته باید راوګرځو چې هغه په دغه خبرو باندې نه کیږي. حتی زه تاسو ته خبره کوم، د روسي خبرې وګورئ، سړی دی او افغان په توګه زړه درد وکړي. پاکستان اعلان وکړ چې موږ 20 کسان د حقانی شبکې 20 کسان د افغانستان حکومت ته وسپارل، بندیان ومني ول د افغانستان حکومت ته وسپارل. ورسته معلومه شو چې د 20 عادي افغانان و چې د اسناد او نلرلو لامل اخوته وختي وو. بیا د افغانستان حکومت د دې لپاره چې ډیر شرمیدلې وو، حتی د موضوع رسنیو ته راوړي ستل ځکه د خملنډي وهل د افغانستان.
البته د افغانستان حکومت، افغانستان حکومت د خبر ازادي رادو سره رد کړي و او د پاکستان د فشار پورې تاسو
وې.
بله رد کړي و خو منفي شول. پاکستان تر فشار پورې د پاکستان د حاکم مسلم لیگ ګوند ویان صدیق الفاروق پرون ازادي رادیو ته وویل چې نړیوال فشارونه په دوی باندې ډیر زیات یو همدې لپاره د جماعت دعوه او فلاح انسانیت ماسسې باندې بندیزونه لګولې دي. یعنی پاکستان هم داسې نه دی چې تر فشار لاندې نه دی. برعکس، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا د لودرسیزانو غونډه هم یو ډول په پاکستان باندې د فشار لامل شوې نه ده، باید شوې نه ده؟
کور وروره که حقیقتون وایو او حقیقت وایو، د دنیا یو 15 کلن ماشوم هم اوس پوهیږي چې هدف څه دی. اخونزاده صاحب چې پوښتنه وکړه، د کلکان او اختری صاحب چې پوښتنه وکړه، او همچنان بل ورور چې پوښتنه وکړه چې تاسو خپل په قرآن شریف ځان خبر کړئ، الحمدلله موږ په خبر یو، هغه زما طالب ورور. نو زه به دا موضوع داسې درته پلا تشریح کوم. یعنی ته فکر وکړئ که د دنیا ټول مریضان جوړ شي، صحت پیدا کی، بیا ډاکټر څه معنا؟ ډاکټر به څوک بیا؟ او که د ټول دنیا تخنیک فعال، ټکټر جوړي، موټر جوړي، موټر سکل جوړي، نور شان جوړي، بیا به د فابریکې او د مستریان د چې زده کړې کړي دي د فار دا و څوکې؟ او که په نړۍ کې یو ډاډمن سرتاسري امنیت راشي، بیا به نو د دنیا مشران د سلاو مارکیټونه په چا باندې ګرم وساتي؟ پر چا باندې به پلوري چیر به خرڅ کړي؟ او که ټول جنجالونه په دنیا کې ختم شي، بیا به د دنیا اربابان یا ملکان د چا څخه باج واخلي؟ اصلي خبره خو معلومه ده، اصل کې خو د ټول امریکا ته معلومه ده چې تروریزم څوک تنګلی، څوک ورته امکانات برابرې، مصارف یې څوک ورکی. شپږ دېرش میلیارد ډالر چې امریکا پاکستان ته ورکړل، هغه په څه باندې مصرف شول؟ هغه د څه دپاره وه؟ دا باندې موږ ټول پوهیږو، ځکه موږ دا یوه مرحله د جهاد په وخت کې هم تیره کړې ده. دې سره زه خپله ډېر بلد یم. دوهم، د امریکا سره په دې خوا پاکستان تر هر چا خبر دی، دې ضرورت نشته چې زموږ حکومت زموږ مشران ورسي هلته ورته ځایونه وشي. اصلي خبره دا ده، اصلي مشکل دا دی چې دغه جنگ روان سوی د اهدافو دپاره دی، د ابر قدرتو، د طویل المدت او کوته مدت او متوسط اهدافو دپاره دی. په دې باندې موږ پوهیږو، سر مو خلاصیږي. آی کاش ته وګوره، زه اول دا پړه پر هیچ چا نه اچوم. په اول قدم کې زموږ پر خپل سیاسیونو باندې دا پړه اچوم، هغه که هر څوک دی، هغه که سیکولر دی، که مذهبي دی، هغه که طالب دی، هغه که روشن فکر دی. پر 15 کاله کې چې نجیب حکومت سکوت کړی دی، موږ په یو ملي اجماع نوی توانی دلی زمور البته ملت توانی دلی دی ملت قربانی ورکره ده هر وقت اما زمور سیاسیون ده گوت پشپار هر چوک چی دی زمان ده فار استثنان لدی هاگوی ده جرعت تروسه نده فیده کره اخلاقی جرعت البته چی دی ده چوکی او ده موقف تر قربانی تیرسی سرکشین ده دی ملت ده فاره یو واحد اجنداوه لدی او یو استراتیجی باندې کار وکي بیا په هغه وخت کې موږ د امریکا سمګله امریکا خود خپل ملي ګټو د پاره غلي د لګیا د پټول دنیا کې پاکستان به هم خپل ګټي لټي ایران او روس به هم ګټي البته افغانان خپل کار کاري خانګي د 15 کال نه کوي هغه چې هر څوک دې کوي واکه توته وته ونسو اشتباه سخت اشتباه هغه خلکو کوي دا چې روسان را وستل دلته د خدای په دین او د خدای په قران پر مختګ لازم ونه بالي او د کمونیزم په فلسفه پر مختګ لازم ونه بالي هغه هم سخت اشتباه وکړه دغه خلک هم سخت اشتباه وکړه چې پر خدای ته کوم درلودل دا یو نه غوښتل چې خپل افغانان لاس سره ور خپل وطن جوړ کړ امریکایان دلته را وستل دا غوې سر پڅن کې ډیر بلای نور مر واستي اوس بیا دا یو خبر کوم په دې باندې په شواروزو بحث کول غواړي اصلي خبره دغه ده چې زموږ سیاسيون زموږ مشران هغه کده تنظیمو جهادي مشران دي هغه که هغه افغانه او اشتغانه یعنی اته چې په حضرت ایران کې
اوسي
او په حضرت پاکستان کې
اوسي
او نور هم هغه په خواني خلکی پرچمي او
دې خبرو ته به دوام ورکو بلې دې خبرو